اوایدو سره چې وسیلري په افغانستان کې وکړې شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتیو کار دوام وکړي.
مننه. زه مخکې د تاسو د سوال ځواب نه زه به یو هدف د اوریدونکو لپاره یو لنډه معلومات درته شریک کړم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په ډېرو شلو کلونو لکه دونر نه خوره و، یعنی کومکونو باندې متکی سکتورو متاسفانه د دې د هغه د سستینبلټی لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدلو داسې بنیادی کارونه نه وشوي. د افغانستان د صحت چې نو پنځه فیصده د خپل د افغانستان د عزیز او شل فیصده د دینی چې د دونرانو لخوا او پنځه اویا فیصده د out of pocket موږ ته یو خپل د جیب نه د خپل د سیهي خدماتو د ترلاسه کولو لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږ لکه ټول د صحت سکتور پالیسی چې ده د اندازه شل فیصده کومکونو په بنیاد باندې سرخېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندي پروژه چې تقریبا ټول 2301 شفاخانی او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه ارزه کړه ده د راتلونکو د دریل قانون لپاره یو قرارداد شوی مرسته وی چې شپږ میلیونه ډالر کېده چې د هر کال لپاره د 200 میلیونه ډالر د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدماتو د منتنساتور لپاره د کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحي خدماتو لپاره دا یو کافی بودیجه نه و. اوس چې د پتن دوی په قانوني تور باندې د خپل کومکونه دوی بندي، نو طبعا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیايي سکتور د هغې د کولاپس کېدو او د هغو د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. که چېرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه صحي سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې پلان کړي چې یو خو دا کومکونه د طبیعي طور باندې کم کړی شي او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل صحي سیستم رامنځته کولو لپاره خپل ستراتیژي غوره کړي، نو زه مطمئنم چې په راتلونکو کلونو کې کېدی شي. خو لیکن اوس تاسو عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارات وشي کولای چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه که دغه کومکونه بیرته اعاده نشي، نو په لنډ وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره به مخ شو. یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې بیا د هغې مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکړم، د همدې اوسنیو کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله میندې چې دي هغوی صرف سیکشن عملیاتونه، یعنی د هغوی هغه عملیاتونه اجرا کېږي. نو که چېرته دغه کومکونه همداسې بند کړی شي، نو دغه میندې 150 نه اضافه میندې په 40 ساعتونو کې کېدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه به یو بحران به وي خدای نه خواسته.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ د لمړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی وو په څه حد کې دا خدمات کوي؟ مهرباني.
همداسې ده، یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانې جنیتر لپاره به تیل نه وي. چې کله د شفاخانې جنیتر ونه لګېږي نو همدلسې ستونزې او مشکلات به وي. چې زمونږ د تعقیم د موادو د تعقیم خبره وکړله، نو هغې لپاره هم بد ته ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود، نو دغه ستونزې به خامخا وي. زه خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په شلم تاریخ باندې شاوخوا زه غور ولایت ته مسافت درلوده. مونږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیره کړه. یعنی هلته مونږ یو مجاني کم درلوده د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې لخوانه. شاوخوا 1200 مریضان مونږ ولیده په مختلفو بخشونو کې. آخر وخت کې چې زه د اوپیډي نه وتم، ما غوښته چې خپل لاسونه ومینځم، او د اګه ناس نه د صابون پختنه وکړ هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته او د زړه د عفوی کول لپاره هم هغه ماینه موجود نو طبعا د هر یو هغه چې د مواد دي هغه پیسو ته ضرورت لري او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي نو دا ستونزې ډېر خطرناک دي چې د سیمه لري خلک مواله دا موضوع باید د ټول نورو سیاسي موضوعګانو په بیل تر شي څنګه چې نړیوال ټولنه پدې تیر شلو کلونو کې د افغان د ولس لاس دیوي کړی دا نو دغه ستور باندې خپل لاس دیوي ته ادامه ورکړي تدریجي تور باندې نورو لارو چارو باندې فکر وشي نو همدارنګه زمونږ ورور د خزی کارکونکو په اړه باندې خبره وکړه د دغه حکومتونو د کانګل کې دوه سره چې نړیوال بانک اېد کړی دا یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا 18 دره روغتیایي کارکوونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکړي چې په هغه کې صرف 19 ښځینه کارکوونکي دي قابلان دي په هغه کې انګلستان دي ډاکټران دي او همدارنګه خدمه ټولنې دي نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نه مونږ مخکې دي شو دا نه یوازې دا چې د حکومتونو له وجې نه بل د دې وروستنۍ اقتصادي تحول د وجنا په عمومي آزاد مارکیټ کې هم د واغیان چې دی د وی کمبود رامسته شوی دا مثلا په دهن کوم د واغان راتل یا مثلا ترکیه نه دینه د واغان راتل هغه ورور په مارکیټ کې د وی کمی محسوسیږي د وی د کمخ له وجنا د وی قیمتونه ډیر زیات لوړ شوی دي زه خپل د جرایي داسره میم هم دا اوس هغه د انستیزي مواد د انستیزي پشکارګان چې مخکې مونږ په شپږ زره کو باندې اخستل ایزو فلوران په نوم باندې هغه اوس په مارکیټ کې په شپږ زره کو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي نو دا مونږ یو بحران په تروان یو خدای نه خواسته هم دا اوس مونږ لاسپکار شو نو کې دي چې مونږ او شو کول د بحران مهار کو او که اوس نه لاسپکار نشو نو خدای نه خواسته
دا یو د بحث حالت سره مخ یو بل ډیر ډاکټر صاحب او ریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستي دی یو ته پکارو چې مخکله مخې دی میاشتو پیسې درلودلې به قرارداد کولې دوی د دې اوریدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستي دی د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامت دي څه وایست دوی ته
من که دید افغانستان طبی شورا یا نظارت دورو دل چلور در سوالایات رو پده که دو خبری وی اول دا چه اغا ریفورم چه حکومت گفته چه پسی هی سیستم که ایراولی زینو محسوسات بانده پیسه درولی وی چه ماشونه داری دلی وی او زینو محسوسات تو خپلا ماشونه نو بر کری دیگه دی پارا دا دو ارخلری چه وست پختنه وسی یا نظارت وسی چه دوی تا بودیجه ورکر سه و او ماشینه ده ورکره او یادا چه دیگه ریفورم پا خاطر بانده دوی بانی بودیجه داره دلی بند یعنی ملامت و سلامت بدی که باید معلوم سی چه چه چلده یو شد دیر زیاد زغوارم او ایم داده چه لطفا خزینه کارکنانو تا باید اجازه ورکی چه پر دیر پراخ توبه کار بکی او دوی دیر زیاد امایه کی تا چه پیگه افغانستان یو لغ مملکتونه و چه پا یو لک ژوندۍ ولادتو کې دوی شپاره سوه مړینه درلوده خو په بدخشان کې شپږ زره و او له ډېرو هڅو نه چې د خپل افغانستان صحي کارکنانو تعهد درلوده حکومت یې درلوده خلکو په مجموع کې درلوده او جهاني ټولنې هم ډېر زیات کومک ورسره وکړ دا مونږ 450 مړینه ته راورسول چې اوس هم په جنوبي آسیا کې ډېره لوړه سطحه د مړینه ده د مورګانو تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې 3-15 سزاریانه اجرا کیږي او 1.5 ولادت کیږي همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته لابراتوار نسته ماش هیڅ نسته په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانې نه وي تړل سوي خو اوس نه مریض ته ډوډۍ سات خریدی او کښېنه ډاکټر ته ډوډۍ سته ته کارمندې صحي ته حتی یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي د هغې لپاره زه هیله لرم دا یوه ډېره بده سونامي ده چې مونږ ورسره مخامخ یو او ډېر زر باید په ده باندې اقدام وشي همدا اوس هم مونږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې ولې د دې لپاره چې مهار که نه شي نو بیا نړیوال دي دا نه وایي چې موږ بشر دوستانه مرسته کوو، موږ دي بشر حقوق ساتو، دا خپل هم یو دي بشر حقوق دي چې باید وساتل شي. زه هیله لرم همدغه سي چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړه او صحي سیستم یو څه ناڅه ورته جوړ کړه. اوس هم دا تنها پرینږدي او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډمهاله کې څه وکړي او په اوږدمهاله کې څه وکړي.
محترمه اوریاخیل، ځینې مسلې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال د کومک وکړي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې اوس هم ادامه ورکړي، لیکن دغسې مسلې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري. که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنکړل شي، طبعاً چې درمل به په ډالرو اخلي، که ډالر ورنکړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي؟
بالکل، زه تاسو سره موافقم. ما مخکې هم وویلی چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپلې پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه موږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښه والی راشي په صحي سیستم، نه تنها په صحي سیستم کې، په ټولو سیستمو کې، او څنګه موږ وکولای شو بهرنیانو ته قناعت ورکړو چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم. چې صحت له سیاسته جدا ده، دا د بشري حقوقو یوه برخه ده، او لطفا دې ته توجه وکړي او په کوم ستراتیژي باندې دی وکوي چې هغه پیسې راولیږي د افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې رالیږي. دغه خدمات فعلا توقف نه دي. دا نو موږ په ډېر لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندویو هیوادو څخه هیله لرو چې لطفا صحي سیستم سره کومک وکړي. صحي سیستم همدا اوس واکسینونه ټول په ټاپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد، لکه په مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې، شاولي کوټ نه، چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وي ایډس، ډېر شیو دي چې موږ پس له ډېر وخته ډېر زیات وکولای شو چې دا سبسایډ کړو. خو کدا یو د صدا نورین شروع سو، بیا به من کرونا یاد اوسی او ډیر زیات مرینه به ولري. نو ځکه زه هیله لرم چې آتا په بین للی ساته تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کنفرانس جوړ سي، لارې پکې ولټول سي چې موږ څنګه وکوي صحي سیستم ته کومه.
دی اوریدونکو، د دوه اوریدونکو پښتنی وی لفاریاب څخه ول غزنی څخه دوی تی بی کارکونکې مو یو ویل چې دیرش میاشتې کیږي چې معاش نه دی اخیستی، بل ویل چې پنځه میاشتې کیږي. یعنی دا مشکل دی معاش او د دې معلومیږي چې تر طالبانو مخکې هم موجود و.
که تاسو چیرته په یاد وي او دا خبر مو چیرته مخکې تر راغلی وي، د نن نه تقریبا شپږ میاشتې وړاندې نورستان کې، نورستان ولایت کې کارکونکي، روغتیایي کارکونکي څو ځلې هغوی د تطبیق کوونکي مؤسسه په زر دوی مظاهره وکړل، او د هغوی هغه وخت کې د هغوی غږ مونږ اوچت کړ. وزارت سره د هغوی خبرې مونږ مطرح کړلې. وزارت په دې آخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته، د هغې په ترڅ کې د دغسې ستونزې راولاړې شوې. هغوی د صحتمندي په نامه باندې یو نوې پروژه هغوی معرفي کړله، هغه کې ډېر زیاتې ستونزې وې د قراردادونو د تدارکاتو په رابطه باندې، هغه کې ستونزې وې خپله د خدماتو د عرضې په رابطه باندې ستونزې وې، نوې تطبیق کوونکې جوګانې رامخته شوې. نو په هغوی کې ډېر زیاتې ستونزې وې، هغه ستونزې ښې اضافي وې، او یو څه پکې د فساد تر حد پورې پکې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مؤسساتو پیسې اخیستې او دوی هغه پیسې خپل کارمندانو ته د تنخوا او د نورو خدماتو د مصرفو هغوی نه وو تادیه کړې. نو دا ستونزې بالکل موجودې وې د تیر نظام په هغه کې، په اداره کې، په صحیح سکتور کې. او خو همزمان د هماغه وخت نه دغونه وچتېدل، او د څه خدمات چې تر اوسه پورې روان وو د هماغو تیرو قراردادونو چې موږ دلته د تطبیق کوونکو مؤسسات سره د اګست په اواخرو کې موږ ناسته ورسره درلودو، بیا د هغې په سایر کې موږ مطبوعاتي کانفرنس دایر کړل کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې. نو هغه وخت کې د تطبیق کوونکو مؤسسات هم دا خبرې کوي چې موږ سره چې کومه دوا او کومه خدماتو لپاره چې کوم مواد موږ سره شته، دا د تیرو قراردادونو نه پاتې دي، خو دا سپتمبر پورې دا ختمیدون کې راکچې دا عاجل کومک نشي نو کار خرابېږي. نو د معاشات ستونزه بالکل د پخوانی حکومت نه اوسنی نظام ته په میراث پاتې ده.
بله ډېر مننه محترم اوریاخیل، تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټول دنیا کې همداسې ده. ستاسو اشاره چا ته وه چې نړیوال د روغتیایي مسائل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت؟
دا دوه برخې لري. اول دا چې که په لیډرشپ کې او که په سرویس دلیوري ازادي خدماتو کې دواړو کې باید مسلکي خلک وي. او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې یو وزیر دی او وزارت انتخابي دی، هغه سیاسي کسي، هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په مهنیتو برخه کې، د رئیسانو برخه کې، دا باید ټول غیر سیاسي خلک وي. دا باید هغه خلک چې د مسلک په اساس د سیاتیامی یا د پبلک هیلت د علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوزي. همدارنګه ما پخوا هم چې وویلې چې صحت له سیاسته جدا کوي، دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یوه څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم رسوي دوی باید تصمیم ونیسي. زه نه وایم چې مثلا نظامي چارو ته د دوی کومک ورکي یا نورو برخو ته چې د دو فعلا هغه تعذیرات یې پیوزه کړي دي یا پیسې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټر په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هیڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټولو شرایطو کې مې کار کړی ده، زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترمې اوریا خیل، تاسو حل لاره څه وړاندیز کوئ؟
حل لاره خو یو لنډمهاله لار ده چې زر باید یو کنفرانس جوړ شي او په داخل د افغانستان کې جوړی، همسایه مملکتو کې جوړی، هر چیرې جوړی چې لنډه لاره پیدا شي. ځکه چې دوی څه سوچي دا کومکونه کوي، دوه درې میاشتې نور دربار نیسي، خلک مري، کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې یا لس ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه. همدا اوس مونږ انجوګان لرو په داخل د افغانستان کې، یو ان ایجنسیان لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کولی شي استفاده شي. دوی ولې معطلۍ ټول شیان او په مخالی کې د افغانستان د سیاسي سیستم، د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نه و کار ډېر زیات نه رسوي. ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم و چې اوس یې مونږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل. د مونږ سیاسي سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې لپاره، د دې لپاره باید یو ملي فکر نیسي چې مونږ څه کوای سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه دا چې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډېر زیاته مننه محترم ډاکټر نسرین اوریا خیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجریدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
هغه خندا دلری لری، هغه خبرې دی را یاد شي میاں، هغه شیرین او گل وی، هغه د مینې مازی گرمی جنوینا، دا چې پټ پټ پٹے کسی دم محبت رایا تو پوئے پشلا پوئے ندا نادا ندا ہسے لے ونے دا پمگر ندا پوئے پشلا پوئے ندا نادا پٹ خندا و پٹ پپٹا جڑی دونا نب مزڑا پجون کراشی نب پجون ہگ وقت نونا نب کراشی او ہگ سے نب دجو بل ذرا منشی پر ہرو نب داستا پکلا شی نب زمامی نب نور مات شی عشق دلوی دریا دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑی گما زد دیدن تگے نا مڑی گما عشق دلوی دریا دے پری گڑی گما زد دیدن تگے نا مڑی گما زد دیدن تگے نا کی سولری